مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال اړیو په دې خبري اساس کې موضوع ګل آیاز او پامیر ساحل هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه به لا نورې مشورې کوي. پاکستان وایي افغان حکومت دې د سولې بهیر لپاره طالبانو ته مراعات ورکړي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې پر ضد به اقدام کوي. بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو پریکړه کړې ده. د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. دوی ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز به د جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سره ویني او د هغوی اندېښنو ته به ځواب وایي. دواړه ګوندونه او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د اصلاحاتي کمیټې ځینو سپارښتنو مخالفت کوي. د قبایلو اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د هرې سیمې تر سفر وروسته په خپلو سپارښتنو کې ویلي ول چې قبایل دې په پړاوونو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. او تازه خبر دا دی چې د پاکستان حکومت د راتلونکو کال د مارچ پر 15مه د سرشمیرنې کولو اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې دا پریکړه د ګډو ګټو شورا په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. دا د مشترکه مفاداتو کونسل دیرشمه غونډه ده. په دې اړه باندې تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شي. پاکستان وایي د سولې بهیر بیا پیل لپاره د افغان حکومت طالبانو ته مثبت اشاره ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل افغان حکومت دې نه یوازې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي بلکې ورسره د مراعاتو ژمنه هم وکړي. کابل د زکریا څرګندونو په اړه لاسنې دي ویلي. د شمالي وزیرستان او د خیبر چارواکو له هغو 600 کورنیو سره مالي مرستې کړي دي چې په نامنیو او عملیاتو کې یې کورونه ړنګ یا زیانمن شوي ول. په دې لړ کې تېره ورځ انتظامی چارواکو او پوځ په میرامشاه کې شاوخوا 400 کورنیو ته او په پیښور کې د خیبر چارواکو د باړی او تیرا میدان 200 کورنیو ته د مرستو چیکونه ورکړل. خو د مرستو ترلاسه کوونکو وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې دوی ویل چې دا پیسې کمی دي او د دوی کورونه ورباندې نشي آبادې دي. زموږ غږ له مشال راډیو اوري او دا محل خبرونه دي. نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم کال منزل کیږي. د پاکستان دولتي راډیو وای په دې لړ کې په پېښور کې او د هیواد په نورو برخو کې غونډې کیږي. د 2014 زیږدیز کال د ډسمبر پر 14مه پر 16مه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شول چې پکې زیاتره یې زده کوونکي ول. تر هغې وروسته پاکستان ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره اعلان کړه او د عملیاتو ترڅنګ سلګونه مشکوک کسان په دار وځړول چې ورباندې د هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو سازمانونو انتقاد وکړ. د دې ورځې لمانځلو په مناسبت نن په خیبر پښتونخوا کې رخصتي یا چوټي ده. د ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې قضیې پلټنې پیل کړي دي چې دعوه یې کړې د واده پر لومړۍ شپه ورباندې خاوند تور پورې کړ. د خیوې ولسوالۍ سایمې تېره ورځ مشال راډیو ته ویل خاوند یې تر تور پورې کولو وروسته د دې 10 کلنه خور ځان ته په نکاح کړه.
زما دوه مسکلي چې واده شوې ما هغه د شپې کې ما باندې تور لګېدو د شپې یوه بجه کې زه سپارلم پر کور کې زما لاس کړنه خور په زور یې ویړله. هغې نه وروسته زما مور پلار بلمتې د ورځې 10 بجو کې له شوم پلار مې راته ویل تا مړه کوم ما نه شي مړه کولی تر څو چې زما معاینات نه شي زه خپل معاینات کوم. زه شخصي معاینات کې زه کامیابه وتلم دولتي معاینات کې زه خدای کامیابه کړم. زما مشل دی ورته دا کومندان دی خو مالین دا کار ما باندې کړی.
د ننګرهار والی ویان د تاوله خوګیانی وایي په دې قضیه کې 14 کسان ککړ پیژندل شوي دي چې پکې دوی نیولې دي. د دې کسانو نومونه د پډاګه نه کړل. هڅه مو کړه چې د تورونو شویو نظر معلوم کړو خو بریالي نه شو. د افغانستان جنبش اسلامي ګوند وایي د جنرال عبدالرشید دوستم او انجینر احمد اشچی له قضیې څخه سیاسي ګټه اخیستل کیږي. د ګوند ویان د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج بیګا مشال راډیو ته ویل دا قضیه په آرامۍ او بې طرفۍ وڅېړل شي. د اشچی د سه شنبه پر ورځ له یو شمېر رسنیو سره په مرکو کې تور پورې کړی و چې مرستیال ولسمشر دوستم او د هغه کسانو دی وهلی و او ورباندې جنسي تیری هڅه هم کړې وه. دوستم دا تورونه بې بنسټه بولي. د اشچی تر څرګندونو وروسته ولسمشر د دې پیښو پلټنو امر وکړ. د بلخ سرپرست والی وایي که جمعیت اسلامي ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته ونډه ورکړل شي، نو دی تیار دی چې له ولایت لاس په سر شي. عطا محمد نور چې د یاد ګوند اجرایوي شورا مشر هم دی، تیره ورځ ویل له ولسمشر سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. دی وایي ما ورته ویلي هغه څه چې موږ او تاسې ورباندې موافقه کړې چې که عملي اقدامات ترسره او وروستي شي، نو زه په بلخ ولایت کې ډېر وخت وم او طبیعي ده چې لاره به نورو ته پرانیزم چې ولایت وکړي. نور زیاته کړه چې ولسمشر هم د سولې په پروسه او بهرني سیاست کې د دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ولسمشر او اجرایي ریاست دفترونو د عطا محمد نور څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مداخله پر ضد اقدام کوي. دا خبره نوموړي بیګانه وخت له نېشنل پبلک راډیو سره په خپره شوې مرکه کې کړې. اوباما دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې سپینې ماڼۍ په ښکاره وویل چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپله د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ په منتخبولو کې د مرستې لپاره د ډیموکرات ګوند د داخلي ایمیلونو غلا کولو او خپرولو امر ورکړی و. اوباما راډیو ته په مرکه کې ویل فکر کوي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې که یو بهرنی حکومت د دوی د انتخاباتو بشپړتیا اغیزمنولو هڅه کوي، نو دوی باید اقدام وکړي او کوي به یې. تر دې مخکې د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز ایم ایس این بی سی ټلویزیون ته وویل فکر نه کوي چې په روسی حکومت کې دی د دې کچ کار وشي او ولادیمیر پوتین دې ورباندې خبر نه وي. پوتین د بریښلیکونو په غلا کولو کې د ککړتیا تور رد کړی دی. او د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسی وی آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل روپۍ سلویخ پیسې غستل کیږي او په یو سل روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل دولس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل څلور دېرش روپۍ او په یو سل څلور دېرش روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په نهه ویشت روپۍ لس پیسې او په نهه ویشت روپۍ دېرش پیسې. د سعودي عرب ریال په اته ویشت روپۍ پنځوس پیسې او په اته ویشت روپۍ اویا پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې. او درې سوه شپږ ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه اته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه ویشت او کم نه کم وو بنو کې دوه ویشت او اته او کوټه کې به زیات نه زیات اتلس او کم نه کم دوه ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شي. که چېرې تاسو د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو لا نورې مشورې وکړي. د شمالي وزیرستان او خیبر هغه کورنیو سره مالی مرستې شوې دي چې په نامنیو کې کورونه ړنګ یا زیانمن شوي ول، خو هغوی وایي
تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپئے اگر چی کام دی میر دا گورنمنٹ نہ دا مطالبہ کی چھ گورنمنٹ دا پیسے میر تا کہ دایش وچ لس کی جوتے کو کنا.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان او چترال کې د سرطان ناروغي او هسپتالونو د جوړولو حکم ورکړی دی. د بشري او ښځو حقوقو سازمانونه وایي د ننګرهار له هغې ښځې سره د انصاف وشي چې د وادر په لومړۍ شپه خاوند ور باندې تور پورې کړی و.
ولې د دې پختنه نه کیږي باید وشي
تر اوسه پورې د قضیې اړوند دوه تنه نیول شوي دي.
افغان حکومت وایي له اروپا څخه د کډوالو خپل وطن ته ستنېدل به دوام ولري
در قالب تفاهم‌نامه های قبلی و همچنان اعلامیه مشترک اخیر چهار چند ما داشتیم و سابق
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سروسی. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه یې د لا نورو مشورو کولو پریکړه کړې. د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیگا په اسلام آباد کې خبرالانو ته د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز با د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سره ګوري او د اصلاحاتو په اړه به د هغوی اندېښنو ختمولو هڅه کوي. رفعت انجم نور تفصیل سره.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي رپورت په اړه له نور مشورې وکړي. دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشر یې وزیر اعظم نواز شریف کوله. تر غونډې وروسته د سرحداتو او قبایلي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د اطلاعات ریاستي یا مملکت وزیر مریم اورنگزیب ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د قبایلو اصلاحاتي کمیټې مشر ستاج عزیز به د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشرانو سره ګوري او د هغوی اندېښنو هوارولو یا ختمولو هڅه به کوي. د قبایلي اصلاحاتو اړه حکومتي کمیټې دا غسیمو سفرونه کړي وو او له ولس سره تر خبرو وروسته خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړې وې. په هغه سپارښتنو کې راغلي وو چې قبایل دې په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګړ کړل شي، خو جمعیت علما اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د دې وړاندیز مخالفت کوي. د اصلاحاتي کمیټې په سپارښتنو په پارلمان کې هم بحث شوی وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او زو یو ځل بیا اسلام آباد ته چرته چې د کامی ګټو مشترکه کونسل یا شورا د راتلونکي کال د 2018 کال د مارچ په 15 نیټې د سرشمیرنې یا مردم شماری کولو فیصله کړې ده. دا فیصله نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوی یو بیان کې ویلي شوی دی. چې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان ناخلو. رابعه اکرم خان، ستړي مشي او سار مو په خیر.
ډیره مننه ستاسو هم سار په خیر.
رابعه اکرم خان، که دارت وی چې د کامی ګټو چې کوم مشترکه کونسل یا شورا ده، د هغوی چې کوم غونډه شوې ده، په هغه کې دا یو پریکړه شوې ده چې د مردم شماري د سرشمیرنې نیټه ټاکل شوې دي. نوړاندې هم نیټه ټاکل شوې وي، خو کو په دې اړه لنډ تفصیلات شریکې.
ګولایاس د کامی ګټو شریک کونسل در روان کال د مارچ په 15 نیټې د سرشمیرنې کولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې په ټولو سبو کې به په یو وخت سرشمیرنه سرته رسول کیږي. دا فیصله نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د کامی ګټو د شریک کونسل د غونډې په موقع شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې کور شمیرنه او سرشمیرنه به یو ځای کیږي. د خبر پاڼه دا هم وایي چې د سرشمیرنې لپاره د وفاقي د شماریاتو د سیکرټري او د څلور واړو سبو د چیف سیکرټریانو په شمول به یو کمیټي جوړول کیږي او دا کمیټي به د سرشمیرنه د ټولو امورو د نافذ کولو خیال ساتي. خبر پاڼه دا هم وایي چې سرشمیرنه په دوه مرحلو کې هم کېدای شي. ګرایز د کامی ګټو شریک کونسل غونډه لا روانه ده او څنګه نور معلومات راځي موږ به خپل اوریدونکو سره شریک.
ډیره مننه رابعه اکرم خان. درنو اوردونکو، له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان وا چې په اسلام آباد کې روان د کامی ګټو مشترکه شورا یا کونسل د غونډې په اړه تفصیلات راکو. په هغه کې دا یو مهمه فیصله شوې ده چې د راتلونکي 2018 کال د مارچ په 15 نیټه به د مردم شماري یا سرشمیرنه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو، پاکستان وایي افغان حکومت د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره طالبانو ته مثبته اشاره ورکړي. د بهرونو چارو وزارت وای نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل کابل ته پکار ده چې طالبانو ته مرات هم ورکړي چې هغوی خبرو ته تیار شي. افغان حکومت د پاکستان بهرونو چارو وزارت د سرګندونو په اړه لا سندي ویلي. نور تفصيل رابعه کرم خان نور.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې افغانستان کې سوله او ثبات راوستو په غرض سي افغان حکومت طالبانو ته مذاکراتو لپاره یو مثبت اشاره ورکړي. د لړ کې د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې اونیزي خبري غونډې په موقع د دې پښتنې په اړه چې د افغان طالبانو او د روس ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو افغان حکومت او امریکا اندېښنې سره مخ کړې ده. د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا وینا وه چې پاکستان د افغانستان د شخړې سیاسي او پورم نه هواري غواړي. نفیس ذکریا زیاته کړه چې افغانستان کې سوله او ثبات راوستو لپاره پاکستان د مری مذاکرات وکړه او د څلور اړخیز هیوادونو د غونډو په لړ کې د خپلې برخې کردار لوبولې دي.
پاکستان دا باور لري چې د افغانستان شخړې دې په پوره امن توګه او د سیاسي حل د لارې دې هوار کړی شي او په دې لړ کې د ټولو مناسب لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سنجیده مذاکرات دي. د دې په اړه به افغان حکومت له د خبرو اترو میز ته طالبان راوستل لپاره نه صرف مثبت اشاره ورکول وي، بلکې ورله به ضروري مراد هم اعلان ولوي. نو د پوزي لار انتخاب امکان ختمولو لپاره به دا د افغانستان په مشرۍ کې د سولې د پروسې یو ښه متبادل وي.
په دې ورستو کې په کابل کې د روس سفیر مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان طالبانو سره ژورې اړیکې نشته. خدای هم ویلي وو چې د حکومت رابطه د خپل اولس حفاظت او د سولې پروسه مخ په وړاندې د تلو په مخه ده. دلر کې د افغان امور کارپو خبريال رحیم الله یوسف زیوای د افغانستان او امریکای په شمول غربي هیوادونو د افغان طالبانو او مختلف ملکونو ترمنځ خبرو اترو په اړه اندېښنه لري. رحیم الله یوسف زی په وینا چې طالبان مهم غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې مضبوطې کړي او د غي حیثیت ومنل شي.
اوس خو د پاکستان نه علاوه ایران او روس او نور منځ هم داسې دغه تنقید کوي نو د افغانستان د مسله خو مخکې نه هم خراب وه او دغه چې دونه ډېر هیوادونه اوس د چسپي لري او هغې د یو فریق سره هم اړیکې ساتي او د بل سره هم اړیکې ساتي نو دې سره به لږ حالات نور کړکېچن شي. خو دا ده چې د دوی فایده هم کېدای شي که دوی طالبانو سره اړیکې دي او طالبان دوی پوه کي رضای کي او مذاکرات او میز ته راولي افغانستان حکومت سره هم دوی یو قسم لاغیر مشوره ورکړي چې هغې دې هم خبرو ته کښېني.
رایټرز خبري ایجنسۍ تر مخه چې په دې تېرو میاشتو کې د طالبانو استازو د روس چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي.
رابع اکرم خان وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. درنوردونکو په شمالي وزیرستان کې انتظامی او فوج په نامنی او عملیاتو کې د اغیزمن شوو کورنیو مالکانو ته مرستې ورکړې دي. تېره ورځ په میرانشاه کې شاوخوا څلور سبا هغه خلکو ته مالي مرستې ورکړل شوې چې کورونه یې په بشپړ یا جزوي ډول ړنګ شوي ول. نور تفصیل عمر دراز وزیر نه اورو.
تیرہ ورځ شمالی وزیرستان کے فوج و انتظامیہ میرانشاہ طلحہ امنیتی پوستہ باندھے غزمن و قورانوں کے اتہ کروڑا شپاڑس لاکھ روپے چیکونا وویشل. دوی وویل چې د متاثره کورانو نوملیکنه روانه ده او د اخیری غزمنې شوې کورنۍ پورې به دوامدارې وي چې تر اوسه یې درې سوه اته اویا میلیونه روپۍ تقسیم کړې. په دې موقع را جمع شوو کورانو غړو مشال ته وویل
مونو محمد اسحاق ته میر دروازه په شکل رنګ شوی وکړه نن میر ته چکینه ملاو شو. میر د ګورنمنټ آف پاکستان او د پولیټیکل انتظامیه لکه مشکور یې چې میر ته تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپۍ اگر چې کامې دي خو بیا میں دانا گزارا وشی میر دا گورنمنٹ نا دا مطالبہ کی چھو گورنمنٹ دا پیسے میر تا کہ کے دائش وچ لشکی زیوتے کو کنا پیدین علاوہ میر دا گورنمنٹ نا دا مطالبہ کی کہ میر بازوری نا دکانی رنگ شوی دی آغا دکانی آغا میر تا مو ہزار کو او دکانی نا میوی سمانی نا ختم شوی دی کاروباری نا ختم دی چھ میر کم از کم جسانا سا ٹوٹا موٹا کاروبار خو بیا شری کی کنا.
منم شرپیو خان ہٹی کلا ہم دونی سارا تعلق لرا چھ میر ڈیر بنا ہم جنوی او دای پاہ حال سے میر تارو غلل او میر کرینا ولی کل امیر بتا چې امیر بہینا وہ چوی دے کرینا ڈنگ چوی دے ادائی ہوئے چین شلا دا دام زکے وہ مشن کبھی این شلا ہوئے چھ امیر بتا کرینا پیا دیتا جڑوی مشتا زنے کا سنے تہ روکڑے ایک لاکھ ساٹھ ہزار چھ چا نیم کری آئی وا کمرہ ڈنگ چوی ہوا وہ زنے کا سنے تہ روکڑے چار چار لاکھ وہ چکینا میں پلوس دے وہ دل تمیر جب بینک سے داخلہ ہوئی وہ ناک دے پیسے روکوی
یہ خاندان سے قیمت اس پچاس پچاس پندرہ پندرہ میرا خلق تھا مشتا ضرورت تھا چی مشتا اندھیرا دے خر کے تھا پیسے چی قیمت ملاو شي چې کټه په باندې جوړ کو.
مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل چې دا غزمنو کورانو نوم لیکنه روانه دي او هڅه کړي چې د عملیاتو په وجه غزمن شوي یو کورنۍ هم د امداد څخه محروم نه شي.
414 چې کو نه موږ تقسیم کړل 350 کم هغه پارشل ډیمیج لپاره او 64 کم دا د فل ډیمیج لپاره. پولیټیکل ایڈمنستریشن او د پاک فوج دا پر مکمل لغه دي کوشش دي چې څومره هم افیکټډ خلک دي چې کورنۍ وران شوي دي موږ سروي شروع دي چې کم سروي مکمل شوي هغه ته چې کو نه تقسیم کړي او چې کم اوس نه وی راغلي دي هغه لپاره سروي شروع دي چې مکمل کور وران شوي دي هغه لپاره سرور لګ دي نیم کور وران شوي دي هغه لپاره یو لک شپته زره دي دا ټول فاټ لپاره یو پالیسی جوړ شوی دی په دې باندې هم په پاره بونو روپۍ جوړیږي.
دا انتظامیه چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د ضرب عضب عملیاتو نه متاثره شپاړه سوه څلور نوي هغه کورنۍ کې درې سوه اته اویا میلیونه روپۍ چیکونه ویشل شوي چې کورونا یې په عملیاتو کې زیانمن شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اودونکو، د وزیرستان په څیر تیره ورځ د خیبر انتظامی چارواکو هم د باړې او تیرا میدان سیمو شاوخوا 200 کسانو ته په عملیاتو او ناامنیو کې د هغوی د ړنګړل شو یا زیانمن شو کورونو بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکړې چې تفصیل د فراد چینواری په دې رپورت کې اورو.
د فاټا د بیا بحالې څانګې او د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا په خیبر هاوس پیښور کې د یوې غونډې په وخت د باډي او تیرا میدان خواوشا 200 متاثرینو ته د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړای شوه. د فاټا د بیا بحالې څانګې چارواکو ویل چې په باډا او تیرا میدان کې تر اوسه د 3302 کورونو سروې مکمل شوې ده او په نږدې وخت کې به د ټولو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړی شي. په دې محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود متاثرینو ته په خپل وینا کې وویل،
دا خو هر ځای کې کمیټي جوړه وه، د کمیټې فیصله وه چې چا پارشل ډیمیج لیکلی دی غلبه د پارشل ډیمیج ملاویږي، چې چا فولی ډیمیج لیکلی دی غلبه فولی ډیمیج ملاویږي. او زه شکریا ادا کوم د حکومت پاکستان هم د ټی ڈی پی سیکرټریټ د پاک آرمی چې هغې مونږ ته دا پیسې هم رالیږلی. اوس هم ماته دا پته ده چې دا هغه عمره پیسې بنی چې د دې ټولو خلکو ضروریات به تی پوره شي، خو د حکومت د طرف نه دا یو ټوکن دی او په هغې به انشاءالله هغې ته یو خوشحالي ملاویږي.
د تیرا میدان عبدالشکور پردی هم د معاوضې اخیستو لپاره راغلی و او مشال ریډیو ته یې وویل،
په دغو څلور لکو باندې د مونږ د خیبر پختونخوا یا د حکومت یا د څومره اعلی حکام دي دغه ټولو مونږ ډېره شکر ادا کوو چې په دغه تنګ وخت کې مونږ لا دغه څلور لکه روپۍ وکړلې. وایي دوی نه مونږ مزید هم نوره مطالبه کوو چې زمونږ میدان خلک دومره غریب خلک دي چې هغوی بالکل هیڅ قسم چاره نشته دی یا کومه معاوضه ورکول شي، دا د میدان د حالاتو مطابق ټیک نه دو، ځکه تاسو له بهتره معلومه دو تاسو میدان کتلی دی چې په میدان کې کومې کوټې دي یا کوم تعمیر کیږي، نو هغه باندې ډېرې کثیر پیسې لګېږي. او کومه سروي چې شوي دو په میدان کې تقریبا دا څه خو شوي دو خو د دغه په نیمه نیمه هغه پاتې شوي هم دو.
د تیرا میدان نورسی د پردي هم د معاوضې چک ترلاسه کړ او وی ویل،
چکم واغستو څلور لکه په چکې راکړو، خو دا خو داسې دی چې زموږ خو نسخانونه ډېر زیات شوي دي. دا خو داسې دي چې کورونه چې کندي په باړه کې وران شول، زموږ خو دوه ځای کورونه دي او تیرا کې چې کندي وران شول، دوکانونه چې کندي لوټ شول، تقریبا 30 لاکھ روپے باندې نه کم کور نه جوړیږي. نو خو ما خو سنا سم ملاوشي لکه سکولونه راته ملاوشي اسپاتلونه راته ملاوشي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو دمو د پس په باړه او تیرا میدان کې د حکومت واکمنی بحال کړې ده او بې کور شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
درنودرکو، په کراچۍ کې یو خیری ټولنې نجونو ته د موټر سایکل چلولو وړیا روزنه پیل کړې ده. د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د دې ټولنې مشرې تیر مازیګر مشال اړې ته ویل، دوه کاله مخکې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوالو برید وروستو یې د سړک تر غاړې ښوونځي پرانست او اوس یې روزنیز مرکز پرانستی چې پکې نجونو ته هنرونه هم ښودل کېږي. محمد عمران نور تفصیل سره.
د کراچۍ ښار په کلیفټن سیمه کې د یو پل د لاندې او د سړک پر غاړه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په یاد کې یاد تنظیم سکول پرانسته، چې پکې د چلوونکو په وینا شاوخوا 400 هغه ماشومان زده کړې کوي چې وس نه لري. اوس هم دغه سازمان د سوري لاندې جنکو ته د بیلابیلو هنرونو تربیه ورکول کېږي، چې پکې د رول سنگار یا میک اپ، جامو ګنډلو او د سکوټي یا وړوکي موټر سایکل چلولو هنرونه شامل دي. د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیده انفاس علی شاه زیدی وایي چې مقصد یې هغه بیوسه زنانو او پیغلو جنکو ته هنرونه ښودل دي چې د زده کړې وس نه لري. دوایي د سړک پر غاړه د ښوونځي وروستو موږ دلته یو مرکز پرانستی، چرته چې هم د هغه ماشومانو خویندې میندې یا هغه زنانو ته چې د کوم کار وس نه لري بیلابیل هنرونه ښودل کېږي. بل موږ هغه جنکو ته د سکوټي چلولو هنر ورخایو چې لیک لوستې کړې وي او د ګاډو د ستونزو له کبله بهر نشي وتلی. په دغه جنکو کې به غوره تربیه اخیستونکو ته ویډیا موټر سایکل ورکول کېږي. تر دې دمه موږ یو دستوره کړې چې په کې شپږو جنکو ته دغه موټر سایکل ورکړې شوي او د جنوري پر 14 به 12 نورو جنکو ته ورکوو. دا هنرونه هم په هغه ځای کې ښودل کېږي چېرته چې د سحر پر وخت غریب او بېوسه ماشومان ویډیا زده کړې ترلاسه کوي او د ماسپخین نه تر ماخامه بیا زنانو او جنکو ته دغه هنرونو تربیه ورکول کېږي. هینا افتخار نومې پیغله هم په هغو کې شامله ده چې دلته د وړوکي موټر سایکل یا سکوټي چل یاد کړي او اوس نورو پیغلو جنکو ته دا هنر ورخایي.
پہلے مجھے مشکلات ہوتی تھی.
دوائی د دیوڑان دی ماته د کور بهر یا بل کوم ځای ته پتلو کې ستونزوا، انتظار به میکو بیا ما فکر وکړو چې خپل کار په خپل حکم، نو ځکه مې د سکوټي چل زده کو. دا زما شوق هم وو. په شروع کې لږ ګرانوي، خو دلته ډیرو جنکو په خپل او په لږ وخت کې د دې چلول زده کړل او په زده کولو کې زیات نه زیات یو میاشت لګي. دلته چې څومره جنکې دا چل زده کوي هغوی ته هم دغه ستونزې دي چې بهر په سړک نشي ودرېدلې، نو ځکه دوی وایي چې خپل د دې سکوټي چل زدکو او خپلې چلو. د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن چلون کی وایي چې د سړک پر غاړه دوه سکولونه لري چې د میاشت خرچه شاوخوا 15 لک روپے جوڑے گی. ولی دا گیلہ ہم کئی چپ حکومتی کچ یا کم غیر سرکاری اداروں ور سر پدی لڑکے تر دے دما کم امرستی ندی کڑی چلک بلے کل کل دویتا پولا نتلو کی خنڈ ہم جوڑے گی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچے.
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړیدو تاسو غوږی دروندو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مردان او چترال کې د سرطان ناروغي هسپتالونو جوړولو امر کړی دی او اړوند ادارو ته ویل دي چې زر تر زر دی په دې اړه معلومات ورکړي. نور تفصیل شبیر مجان.
پیښور کې د کینسر هسپتال د ارنم مشر ډاکټر روف خټک سره تماس ونیول. نر دغه غونډې په خپله هغه مشال لیډو ته ویل
چې کوم زموږ وزیر اعلی صاحب سره کومې خبرې وشوې. موږ چترال کې یو ضرورت دی چې کینسر هسپتال له حکومت کولو کې مردان کې هم زموږ باچا خان میډیکل کمپلیکس چې دی هغه سکیم هم حکومت اپرو کړی دی.
ډاکټر روف خټک مشال لیډو ته دا هم ویل چې د ارنم هسپتال په شمول چې خیبر پښتونخوا کې نور کم د کینسر هسپتالونه دي هغې لپاره د نور ځمکو سامانونو او د وړیا داروګانو هم دوی وزیر اعلی ته وړاندیزونه وړاندې کړل چې په دا غي رد عمل مثبت وو.
خان کې یا په ابتاباد کې چې کوم هسپتال ندي هغوی کې څه د ځمکې مسله وه. هغه ځای کې مونږ ته ځمکه په کار ده نوره چې د هغه مشینري پکې مونږ نوره ولګو.
دا پام وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سرکاري کچه 15 د کینسر هسپتالونه کار کوي چې یو په پېښور، ابتاباد، بنو، سوات او یو ډیر اسماعیل خان کې دی. ډاکټر روف خټک زیاته کړه چې د پاکستان د نورو صوبو په شمول خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې کینسر کې روز تر روزه زیاتوالی را روان دی او باید صوبایي حکومت دوی سره په ویړیا داروګانو او درملنه کې مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، د بلوچستان زیارت سیمه د سنوبر ځنګلونو لپاره ډیره مشهوره ده او هر کال سیلانیان ورځي، خو د ژمي له راتګ سره ځینې خلک د دې قیمتي ونو په وهلو لاس پورې کوي چې نه یوازې د زیارت ښایست بلکې چاپیریال هم زیانمنوي. نور تفصیل د یوب ترین پر رپورټ کې.
د کوټ څخه 130 کیلومتر لری وختیز لور ته پرته په زیارت ولسوالۍ کې ځینې خلک د سنوبر یا اوبشتي د ځنګل و پرې کول ته هر کال هغه وخت لاس ورچوي کله چې د زمي یخنی زیات شي. دوی دا قیمتي لرګي د اور بلور او کور جوړول لپاره کاروي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي او کارکونکو محمد اشم راته وویل
زیارت د اوبشتي ځنګل لري چې پر 2,00,000 ایکړه مشتمل ځنګل دی او د پرې کېدو سبب د خلکو د سہولیاتو نیستی ده. گیس د سوزنګ لرګی بیا چې په زیارت کې د یخ شپې نو دا منفی 18-17 پورې چې ورسږي نو یقیناً به خل بیا ځنګل پرې کی او د ګیس پرېشر ډیر کمی. که زیارت و خلکو ته د ګیس په صورت کې د جایی چادر په شکل کې د سوزنګ لرګی د مکان د جوړېدلو لرګی ورکول شي او نور سہولیات ورکول شي نو به موږ انشاءالله دغه زیارت ځنګل د بچاو لپاره په مستقبل کې ډیر لوی اثر به انشاءالله.
د زیارت نامتو خبریال یعقوب کاکړ وایي چې د وبښت د ځنګل ساتنه د ولس تر څنګ د حکومت لوی ځمېداري ده، خو حکومت دغه ځمېداري نه پوره کوي.
هر محکمه کې سفارش دی، رشوت خوري ده، غیر حاضرانی دي، افس نشته، یو شای نشته. که چیرې دا خلک جوټي وکړي داخله ته ویلی چې وړوړه درخت مه کاټوه، د سیبو ځای جوړ کړه، چروی ځای جوړ کړه، لیکن دا قیمتي درخت دي دا پرېږده. دلته وزیر اعظم خامخا په کال کې راځي، صدر راځي او نور منیسټران راځي. د دې حفاظت خو یقینا لازمي دی چې انتظامی عوام خپل دا شعور پیدا شي، بیا به انشاءالله تعالی د دې رکاو رکتاو.
په دې ترڅ کې چې کله د زیارت ځنګلاتو د افسر جان محمد سره خبرې وکړې نو هغه څه داسي راته وویل.
ډېر مشکلات هم ستاسو د ځنګلاتو په تحفظ کې، دلته غربت هم دی. په کلو کو د اویرنس لپاره موږ په مختلفو کمیونټیانو سره میټینګان کړي دي. فارست ورلډ ډے باندې موږ واک دلته کړي دي، بیا موږ ډېر چالانونه کړي دي. کم از کم د فارست یو 12 ورته موږ کوم ایکټ دی باغ یو کال قید اور 5,000 جرمانه یا دا دوړم کېدلې سي. تقریبا په دا دوه کال کې 50-60 کسان دل سزا سوي دي. تقریبا اغه ډیر مثبت اثر پر ځنګلاتو شوالې دي.
د یادونه ورته چې د زیارت د سنوبر یا اوبشت ځنګل د 50 نیول بیا تر 100 کلو پورې زور دی او د کارپوهان په وینا چې دا درخت په 100 کلو کې یوازې یو انچ غټیږي. خو په زړه پورې خبره ده هم ده چې د یخنۍ د زیاتوالي سره سم د سوبې د نورو برخو په ډول د زیارت په نلیک کې هم ګیس ورکسي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ستا
تاسو خپل ریډیو
مشال لري تاسو غوګي درنودونکو وخت شوې ده غرمي دولستي بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډي زور
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو پریکړه کړې. د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ پر 15 د سرشمیرنې کولو اعلان کړی دی. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. پاکستان وایي د سولې بهیر بیا پیل لپاره د افغان حکومت طالبانو ته مثبته اشاره او مراعات ورکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته کړې ده. کابل د زکریا څرګندونو په اړه لاسن دی ویلي. د شمالي وزیرستان او خیبر چارواکو له هغو 600 کورنیو سره پرون مالی مرستې کړې دي چې په نامنې او عملیاتو کې کورونا ډنګ یا زیانمن شوي ول. اکثر مرسته ترلاسه کوونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل دا پیسې کمې دي او د دوی کورونا اور باندې نشي آبادې دي. نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم کال لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو په مناسبت نن په خیبر پښتونخوا کې رخصتي یا چوټي ده. د ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې قضیه پلټنې پیل کړې دي چې داوا یې کړې د واده پر لومړۍ شپه ورباندې خاوند تور پورې کړ. د خیوې ولسوالۍ سایمې 13 ورځ مشال راډیو ویل خاوند یې تر تور پورې کولو وروسته د دې 10 کلنه خور ځان ته په نکاح کړه. هڅه مو کړه چې د تورنو شویو نظر معلوم کړو خو بریالي نه شو. د افغانستان جنبش ملی اسلامي ګوند وایي د جنرال عبدالرشید دوستم او انجینر احمد ایشی له قضیه څخه سیاسي ګټه اخیستل کیږي نو ځکه په آرامۍ او بېطرفۍ باید دا موضوع وڅېړل شي. د بلخ سرپرست والی وایي که جمعیت اسلامي ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته ونډه ورکړل شي نو دا تیار دی چې له ولایته لاس په سر شي. عطا محمد نور دا خبره 13 ورځ کړې ده او د ولسمشر او اجرائیه ریاست دفترونو لا څه خبرګون نه دی راغلی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا ویل هیواد به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مداخله پر ضد اقدام کوي.
دا خبرون لنډیز مو د پامیر ساحل نه واوریدلو. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې راپورټ کې راغون کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف بایکاټ ختمولو نه پس د اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړو نو د حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو یې هرکلی وکړو او هیله کېده چې اوس په ایوان کې په قومي مسلو سنجیدګۍ سره خبرې کیږي او د اصلاح لپاره به بحثونه کیږي. خو د چهارشنبې په ورځ قومي اسمبلی کې کم شور وچت شو او ګډوډي مخې ته راغلو نو هغې اولس څخه تاثر ورنه کړو. ادارې وایي د شور نه پس د قومي اسمبلی غونډه وځنډول شوه خو د کام د منتخب پارلمان دا منظر ښه نه و. مخالفه ډلې ته د جاج حق شته دا هر څه په یو محاسبه انداز کول پکار وو. ادارې په وینا په ایوان کې د یو بل د اورېدو او د برداشت کولو عادت پکار دی. د پاکستان کام نوې ملسیسي سیاست تجربه بیا نشي کولی. ادارې اخیره کې لیکي ایوان په ښه طریقه چلولو لپاره به ضروري وي چې حکومت او اپوزیشن په یو ځای حکمت عملي جوړ کړي او د جنگ جګړو پسې مسلې مفاهمت سره هواري کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لاړخوا پولیس ته هر قسمه ممکنه اسانتیاب ورکولو او مختلف قسمه د پولیس نوي د سیمه مخې ته راتلو باوجود هم هدفي وژنو د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو او په سړکونو په جرمونو کې کمواله نه راتلل د فکر وړ دي. ادارې زیاتوي په خبر کې د امنیتي صورتحال اندازه د دې خبر نه لګې دي چې تعلیمي ادارې یو ورځ لپاره بندې کړې شوې دي. ادارې په وینا هیله پکار ده چې د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو به پولیس سختې سره نوټس اخلي او د ولس د تحفظ لپاره به اقدامات هم وچتوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ د دورې په موقع د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر باجوه ویلي دي چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ کې د وسلوالو باقیات او غیر فعال ترهګر عناصر بې له توپیره ختم کړي. ادارې وایي د پوسټ له مشر لخوا وسلوالو ته دا یو واضح پیغام دی. ادارې په وینا د پاکستان زیاتې آبادۍ لرونکي ښار په ځینې علاقو کې جرایم پیشه عناصرو خپل پټنځایونه جوړ کړي وو. د کراچۍ اپریشن له وجې د دې وسلوالو زور ختم شوی وو خو اوس هم د دې باقیات لا شته. د څه چې د مخنیوي ضرورت دی. ادارې وایي دا داسې مثالونه شته چې سیول انتظامی او د قانون نافذ کوونکو ادارو د اپریشن د لارې د کراچۍ امن بحال کړی شوی و، خو وروسته مصلحتونو او عدالتي نظام کې ځینې مسلو له وجې په زرګونو وسلوال بیا سرګرم شوي وو. خو دې ځل داسې نه دي په کار چې په کراچۍ ښار کې په عارضي توګه امن بحال شي او وسلوال بیا سرګرم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نړیوال فشار زیات شوی چې پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د جنسي تیری داوو پلټنه دی وکړي. ایشچی د سه شنبه په ورځ له بیلابیلو رسنیو سره په مرکه کې داوا وکړه چې مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم او د هغه ساتونکو ورباندې تشدد او جنسي تیری کړی. دوستم دا تورونه ردوي. بلخوا ټایمز ورسپانه لیکي پخوا د شام په جګړه کې ایران له ککړتیا انکار کاو، خو اوس ورته دا شخړه ګرانه تمامه شوه. اسرار لمومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لګیدلو ناوړه تورونو افغان حکومت تر سخت فشار لاندې راوستي. د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی نړیوال فشار ډیر شوی چې د هغه د لومړي مرستیال لخوا پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د تیری تحقیقات په جدي توګه وکړي. خو د دوستم پلویان بیا وایي د نوموړي خلاف دغه تورونه د سیاسي سازش برخه ده. ورسپانه وایي اشرف غنی د شروع په ورځ د برنو سپیرانو له یوې ډلې سره په ملاقات کې د هغو پر اندېښنو خبرې وکړې. سرچینې وایي په غونډه کې داسې اشارې هم تر سترګو شوي چې کېدای شي بهرنۍ مرستې تر هغو ودرول شي تر څو چې په دې لړ کې بیړني ګامونه نه وي اخیستل شوي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غنی دوستم ته ډېر زیات غوسه وو او د سپیرانو دغې ډلې ته یې باور ورکړ چې هغه غواړي نوموړی د انصاف منګولو ته وسپارل شي. بلخوا ټایمز ورسپانه لیکي د شام جګړه چې څه وخت پکې ایران له لاس درلودو انکار کاوه اوس ورته ګرانه پرېوتي. په دې وروستیو کې تهران منلي چې د شامي ولسمشر بشار الاسد د ژغورلو لپاره یې د څه باندې زر کسانو او یو شمېر چارواکو قرباني ورکړي او دا کسان یې په پوځي اعزاز سره خاور ته سپارلي. د شامي ولسمشر اسد زواکونو د روس او ایران په ملاتړ د حلب خار زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. که څه هم له وسلوالو د حلب خار پاکولو دوران یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی، خو د شامي حکومت لپاره د خار نیول یو مهم ګام دی. که څه هم د ماسکو سفارتي او پوځي هلو ځلو له کبله حلب خار د یاغیانو له ولقې ووتې، خو پوښتنه دا ده چې اوس به د روس رول څه وي. په لیکنه کې راغلی دی ایران په شام کې د خپلو ګټو په خاطر قرباني ورکړي. همداراز د ایران د ستر مذهبي مشر د بهرنیو چارو پالیسۍ مشیر وایي باید د امریکا نوی منتخب ولسمشر دا حقیقت ومني چې ایران په دغه سیمه کې یو غټ طاقت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غواګي تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورت لرو. د شام د حلب له ختیځه د حکومت مخالفینو له وړې سیمې څخه د خلکو ایستلو لړۍ روانه ده او د سرکاري ټلویزیون او فعالانو په خبره تیره ورځ ورڅخه شاوخوا څلور شپږ زره کسان ادلیب ولایت ته انتقال کړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باوري دی چې جګړه به بند شي، خو باید ټولې خواوې په ټولو سیمو کې د اوربن درناوی وکړي. نور تفصیل صفی الله ستانکزی.
د سوریې په حلب کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د مخالفینو د کورنیو د غړیو د ایستلو لړۍ روانه ده او پرون هم ډیر شمیر خلک له ښار ایستل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د سوریې ځواکونو اوربند منلی څو د حلب د ختیځ له دې وړې سیمې نه څلور زره مخالفین او د کورنیو غړي یې وایستل شي. که څه هم سوریې او متحدې روسیې د حلب له ختیځه د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د خلکو د خوندي ایستلو ضمانت ورکړی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې پرون د دغو خلکو په کاروان حمله شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي مخالفین او کورنۍ د سوریې په شمال ختیځ کې ادلب ته چې د حکومت له کنټرول بهر دی استوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل داسې ښکاري چې په حلب کې اوربند شوی، خو نړیوال باید نور هم فشار زیات کړي چې د سوریې په نورو برخو کې هم اوربند ته غاړه کېږدي. په حلب کې چې څه شوي هیڅ د منلو نه دي. لا هم په لسهاوو زره کسان د حلب په یوې وړه سیمه کې بند پاتې دي. یوازینی یوازینی څه چې ټول به یې وویني هغه دا دی چې په حلب کې همدا وړه سیمه به په یوې بلې سربرنیڅه واوړي. په سربرنیڅه کې په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې ډېر خلک په ډله ییزه توګه وژل شوي وو. کیری ټینګار وکړ چې که ایران او روسیه وغواړي کولی شي اوربند ټینګ وساتي څو د ملکانو ژوند وژغورل شي او لږ تر لږه جګړه بنده شي. د سوریې په تر ټولو لوی دویم ښار یعنی حلب کې د حکومت پلویو او مخالفانو ترمنځ جګړې څلور کاله دوام وکړ او دا ښار یې په کنډوالو بدل کړ. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې په دمشق کې د یو موبایل په واسطه ثبت شوی د حلب ښار د نیولو په اړه خپلو پوځیانو ته په خطاب کې ویلي: موږ د شوروي اتحاد د سقوط او تر هغې وړاندې وضعیت توپیرولی شو. فکر کوم د حلب تر ازادۍ وروسته به ووایو نه یوازې د سوریې وضعیت بلکې د سیمې او ټولې نړۍ حالت بل شان وي. دلته وخت تاریخ پرېښود او حلب هم په یو تاریخ بدل شو. پرون په حلب کې د اوربند ټینګېدو په اړه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اروپایي ټولنې تر یوې غونډې مخکې په بروسل کې په روسیې انتقاد وکړ چې د حلب د بیانولو لپاره یې سوریایي پوځیان تقویه کړي دي. په حلب کې مخالفینو له 2012 کال راهیسې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د روسیې له ملاتړه برخمنو سوریایي پوځیانو سره د مقابلې توان له لاسه ورکړ او پراخې سیمې دولتي عسکرو ونیولې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی د افغانستان کډوالو چارو وزارت وای له اروپا څخه د افغانانو ستنیدل د پخوانیو تفاهم لیکونو نتیجه ده. د دې وزارت وایي تیر ورځ مشال رادیو ته د روان کال له پیله تر اوسه 10,000 افغانان په خپله خوخه هیواد ته ستانه شوي او دا لړۍ به دوام لري. یوسف خان زدران نور تفصیل سره.
په وروستیو دوه ورځو کې له اروپایي هیوادونو څخه د څه باندې 500 افغانانو له راستنېدو سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا راستنېدنه له اروپایي هیوادونو سره د پخوانیو پریکړو له مخې دا دوام به عمومي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت د پنجشنبې په ورځ وویل چې افغان حکومت د کډوالو له میشتو هیوادونو سره دا پریکړه کړې چې که د افغانانو دوسیې ردیږي باید محکمو ته د لاسرسي حق هم ولري. دی وایي د پخوانیو تفاهم لیکونو او ګډو اعلامیو په چوکاټ کې چې له اروپایي ټولنې په تیره بیا د جرمني سره افغانستان لاسلیک کړي دا پروسه تر اوسه روانه ده. نن مو هم د دې لړۍ په دوام 4 کډوال درلودل چې کابل ته راغله. په وروستیو دوه ورځو کې 22 کډوال له سویډن او ناروې او 4 نورې له جرمني څخه هیواد ته راستنه شوي دي. د اسوسییټډ خبري اژانس د راپور له مخې په جرمني کې له 2,500 څخه ډیرو افغانانو ته ویل شوي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د 2015 میلادي کال راهیسې له 2,500 څخه ډیرو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. یو شمېر کډوالو چې بیرته هیواد ته راستنه شوي په خبرو کې ویلي چې د خپلو ټولو شتو په بدل کې ځانونه اروپا ته ورسول خو اوس له راستنېدو سره په افغانستان کې د اوسېدو لپاره هیڅ نه لري. افغان چارواکي وایي چې د راستنه شویو کډوالو لپاره یې د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په مرسته نغدې پیسې، روغتیایي خدمات، سرپنا او ډېر نور څه په نظر کې نیولي دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې راستنه شوي کډوال پاملرنې ته اړتیا لري او باید ورته رسیدنه وشي. دی وایي د افغانستان د وګړو په حیث چې دوی کله هیواد ته رسیږي باید اړتیاوې یې په پام کې ونیول شي. باید ټولو اقتصادي، بشري، پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزو ستونزو ته رسیدنه وشي. که څه هم اروپایي هیوادونه د کډوالو په وتلو ټینګار کوي او د خپلو پولو څار یې ډېر کړی، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر افغانان اروپا ته د رسیدو هڅه کوي.
زفان زدرانو چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنودونکو، د ننګرهار چارواکي وایي د هغه ښځې د قضیې پلټنې یې پیل کړې دي چې دعوه یې کړې ده د واده په شپه خاوند په تور پورې کړې چې پیغله نه ده. چارواکي وایي په دې تړاو یې دوه کسان نیولي او د 1,200 لټون یې پیل کړی دی. سایمې تېره ورځ مشال راډیو ته طبي معاینو ثابته کړه چې بې ګناه ده، خو بیا هم د دې په وینا یو پخوانی جهادي قومندان یې 10 خور ځان ته په نکاح کړي. د بشري او ښځو حقوقو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې د سایمې ته دې انصاف ورکړي. د تورن شو نظر معلومولو هڅه مو وکړه خو بریالي نه شو. باز محمود عابد نور تفصیل راکوي.
کابو دو میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قمندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بېځایه تور ولګاوه چې ګوندې پېغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي. ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوی نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون په رڼا کې چلند وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي. ننګرهار ولایت مطبوعاتی مسؤول عطاولا خوګیانی وایي د یادې قضیې په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیارلس کیلو کسانو څخه یې دوه تنه نیول شوي او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري.
موږ موضوع امنیه قمندانۍ ته سپارلې وه ترڅو په اړه یې لازم موجودي اقدامات وکړي. موضوع څارنوالۍ ته هم تللې ده. په قضیه کې دیارلس تنه ښکیل پېژندل شوي دي. تر اوسه پورې دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی او یو بل تن چې په قضیه کې ډېر ښکیل پېژندل شوی دی دوی نیول شوي دي. اوس مهال په توقیب کې دي. یولس تنه نور هم د څارنوالۍ له لورې د دوی د نیولو امر شوی دی. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هغه هم ونیول شي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په هماغه وخت خبر شوي او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک کړې ده. هڅه مو وکړه چې د دې قضیې په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو تاسو غوږی دروندل کو د افغانستان جنبش اسلامي ګوندوي د جنرال دوستم او احمد احشی قضیه باید په آرامۍ او بې طرفه وڅېړل شي. د دې ګوندویان بشیر احمد ته بشیر احمد ینج بیگا مشال ریتی بیت لدی قضیه سیاسی گٹا خستل کی گی. دا جوجان پخوانی والی احمد احشی د سه شنبه پورس لبیلابیل رسنیو سر پر مرکه کی ویل چی جنرال دوستم وهله اور باندی جنسی تیرے کڑے دوستم دا تورونه ناسم بولی. نور تفصیل سفیر لستانک زیرا کوي.
د افغانستان جنبش اسلامي ګوند وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او انجینیر احمد اشچی له قضیې سیاسي استفاده شوي او باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړی بشیر احمد تیانج وایي ځینو کړیو له دې قضیې استفاده کړې خو جنبش ګوند چمتو دی چې له مقابل لوري سره کښېني او د دې قضیې لپاره چې د ده په خبره ادعا او تور دی حل لار ولټوي. بشیر احمد تیانج پرون شپه وویل روان کړکیچ ته په کتو د دې خبره لازمه نه ده چې دا قضیه نور هم لوی شي. د افغانستان روانو کړکیچونو ته په کتو دې ته لازمه نه ده چې یو قضیه چې د ادعا او تور په حد کې ده لوی کړو او ټول پرې بوخت وساتو. ښه ده چې اجازه ورکړو دا قضیه په آرامۍ حل شي او زموږ لوری چمتو دی چې که مقابل لوری ادعا ولري ورسره کښېنو او د حل لارو لټوو. تیانج وویل له افغان ولسمشر سره یې کتلي او د ده په خبره ټول مشران د دې قضیه حل غواړي. اخوا لوی څارنوالۍ د یو کمیسیون پر اس کې د دې قضیې د څېړلو لپاره خپل کار پیل کړی دی. د جوزجان پخوانی والی انجینیر احمد اشچی چې 15 ورځې په بند کې وو ادعا کړې چې لومړی 15 ورځې جنرال دوستم په خپل کور کې بندي کړی وو او د وهل ټکولو تر څنګ یې هڅه کړې چې پرې جنسي تیری وکړي. دې قضیې په ملي او نړیواله کچه توند غبرګونونه وپارول او ټولو له افغان حکومت غوښتي چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. اخوا د احمد اشچی زوی بابر اشچی په خبرو کې د دې قضیې په څېړلو کې د حکومت د برلاسي توپ په اړه ډاډ څرګند کړ او هیله یې خوده چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي. دا قضیه چې اوس نړیواله شوې ټول پرې خبر او خواشینی دي او د افغانستان نوم او حیثیت ته هم زیان رسوي. هیله من یو چې په جدي او قانوني توګه وڅېړل شي. افغان دولت قادر هم دی چې وکولی شي دا قضیه له عدلي او قضایي مراجعو وڅېړي. ښه ده چې معلومه شي په دې قضیه کې ملامت څوک دی او سلامت څوک دی. اشچی وویل چې جنرال دوستم له خپل واکه په استفادې له احمد اشچی سره د کلونو مخالف مخالفت غچ اخیسته خو هیله ده چې په دې برخه کې عدالت تامین شي. و مغختل جنرال دوستم او احمد شچی د قضیه د تازه جزئیات په اړه د ولسمشری معنی نظر هم وخلو، خو له څو زره تماسونو سره سره څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نشول.
صفی الله سانزیو چې تاسو رپورټ وړاندې کول. درنودونکو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای افغان دولت د جنگي جنایتکارانو په محکمه کولو کې ناتوان ښکاري. د بشري حقوقو کمیشن مشره سیما سامر وای ولسمشر محمد اشرف غنی دا کسان پیژني، خو یو جنگي مجرم ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نوموړي دا خبره تیره ورځ د تیرو لسیزو د جګړو ښکار شو خاطرو یو نندارتون په ترس کې کړي. ابراهیم اسافه نور معلومات راکوي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتقاد ګوته د ارګ په لور دا له دې عمله چې دا وایي له ولسمشر نه یو شمیر جنګي جنایتکاران او د بشري حقونو ناقضین راتاو دي. سیما سمر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر په دې پوهیږي چې جنګي جنایتکاران څوک دي، خو د دولت د کمزورۍ له امله له دغو جنایت کوونکو څخه تر اوسه څوک نه دي محاکمه شوي. دا وایي فکر کوي ولسمشر هغه کسان چې شاوخوا یې دي نه یې پیژني. تاسې هڅه کوي چې زه یې ووایم چې څوک دي، ټول خلک هغوی پیژني چې څوک په جنګي جرایمو او په بشر ضد جرمونو کې لاس لري. د چا لخوا سرغړونې ترسره شوي، خو په افغانستان کې دننه تر دې دمه هیڅوک د جرایمو په تور نه محاکمه او نه هم مجازات شوي دي. دا د دولت کمزوري ده. سمر دا انتقادونه داسې مهال کوي چې له دې یوه ورځ وړاندې د زرداد فریادي یو شمیر مینوالو هیواد ته د هغه د راستنېدو او هرکلی لپاره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې قطارونه جوړ کړي ول. د حزب اسلامي دا قومندان د بریتانیا حکومت له لوري د لسګونه جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه په سرغړونې مجرم پیژندل شوی وو او یاد هیواد ورته د شلو کلونو بند سزا اورولې وه. د دې ترڅنګ په پخوانیو کلونو او کورنیو جګړو کې د جنګي مجرمینو نه مجازات هغه موضوع ده چې تل یې په اړه د بشري حقونو بنسټونو انتقادونه کړي دي. دا لومړی ځل ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په توندۍ سره په ملي وحدت حکومت کې د عدالت ټینګښت تر پوښتنې لاندې راولي. و مو غوښتل په دې حق له د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. میرمن سمر د دخمه په نوم نندارتون کې همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د څو کلونو جګړو د قربانیانو د کورنیو غږ واوري. د دخمه په نوم په یاد نندارتون کې د 1950 کال نه نیولې بیا تر 1995 کال پورې د جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو خاطرې نندارې ته وړاندې شوې وې. په دغه نندارتون کې د جګړو د قربانیانو د خاطرو یا یادونو شاوخوا 40 صندوقونه نندارې ته ایښودل شوي دي. بله برخه بیا د هغو کسانو انځورونه دي چې د افغانستان په سوکرنو جګړو کې معلول شوي دي. د قربانیانو یو شمیر کورنۍ چې دغه نندارتون ته راغلي، پخواني دردونه او غمونه یې یو ځل بیا تازه کیږي. هغه مور چې خپل 30 کلن زوی په انتحاري حمله کې له لاسه ورکړی ویل دا وایي د عبدالله زوی وینه مې هېره نه شوه. زوی مې 30 کلن و، په کمو پیسو یې درس وایه او د پوهنتون اول نمره و. د 15 کلن فیصل پلار هم چې زوی په جګړه کې وژل شوی او دغه نندارتون ته راغلی و، له حکومت نه یې د عدالت غوښتنه وکړه.
په جدي ډول غوښتنه کوم چې د پلارونو او میندو حقو ته دې لبیک وویل شي. مونږ امنیت غواړو.
د نندارتون په پای کې په افغانستان کې د سولې سيزو جګړو له امله له بشري حقونو څخه د سرغړونو په یو مستند فلم او تیاتر هم ننداري ته وړاندې شو.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو اوردونکو، د روانه غړې د پښه بوت را رسیدلو د اخري رپورت ته تاسو پام برګرزوم او په اخر کې تاسو ته لپاره سندره هم لرو. په لوګر کې 2000 کډوالو ته د کورونو لپاره د زمکو ویش پیل شو. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت چارواکي وای په داسې پلان کار کوي چې په لوګر ولایت کې د کډوالو په خارګوټي کې 2,00,000 مهاجرینو ته د استوګنې ځایونه برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال لړیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د ځمکو ویش پیل شو. تیره ورځ د لوګر والی محمد حلیم فدایی د کډوالو د یاد خارګوټي په پرانیست غونډه کې مشال راډیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې 2000 نور کسانو ته هم د کورونو د آبادولو لپاره ځمکه وویشل شوه. حلیم فدایی زیاته کړه که څه هم تر اوسه په دې خارګوټي کې کډوالو ته له ځمکو پرته نورې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي، خو دوی هڅه کوي چې کرار کرار د کډوالو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
پس دریو کلونو نویو راستنل شویو افغانانو ته چې لوګر ته راغلي و 2000 نمرې توزیع پیل شوه. په لوګر کې د لومړنیو احصایو مطابق چې په ګاونډیو هیوادونو کې کوم مهاجر اوسیږي له 1000 کورنیو نه ډېر زیات دی. نورې ستونزې هم شته چې وخت په وخت به هغې ته ځان رسوو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د کډوالو د یاد خارګوټي پرانیست غونډه کې برخه لرله وویل دا خارګوټی 8000 جریبه ځمکه لري چې 3000 جریبه د هغې نقشې پر اساس چې شته ویشل شوې ده. په ویشل شوې ځمکه کې 8000 کورنیو ته ځای ورکړل شوی دی او د کډوالو چارو د وزارت د بهترینو خارګوټو څخه دی چې په نورو ولایتونو کې موجود دي. دا خارګوټی 40000 بیرته راستنیدونکو کورنیو ته ځای ورکولی شي چې د وګړو شمیر به 200000 کسانو ته
ورسیږي.
بلخوا کډوال وایي چې یوازې د کورونو لپاره د ځمکو په ویش د دوی ستونزې نه هواریږي. د کډوالو یو تن مشر ډاکټر صالح وایي
ګوري که تاسو دا ساحه وګورئ دا وچه دښته ده، په دې کې اوبه نسته، کلینیک نسته، مکتب نسته، سرک نسته، حتی موږ لاره نه لرو چې په یو خپل ماشومان یو دغه وباسو. چې دا هغه شیان دي چې د اولیا ضرورتو د انسان نه دي، دا هیڅ شی دلته وجود نه لري. نو دې شیانو ټولو ته ضرورت لرو. دا
لمبادګل چې په لوګر کې د کډوالو یو بل تن مشر دی وویل که څه هم ولایتي ادارې دوی لپاره د خارګوټي پرانیسته وکړه، خو لا هم د خارګوټي یوه برخه ځمکه غصب ده. دوی ته داسې ساحې وویشل شوې چې هغه د سیلابونو تر ګواښ لاندې دي او دا مهال د اوسېدو لپاره مناسبې نه دي.
درد ختلم در تمی وانا قتل و می بکا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بکا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بکا Thank you. سه تدبیر چاری سپیا وار تقدیر در قسمت ستورو مختوا نموسلوا می بخا هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑاند توری جڑاند توری جڑاند توری میرا شوم